کاری کردن. تا برنامه دیگر خداحافظ.
اورسمالیک مرخا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو آزادی رادیو ته خوږیست روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم موضوعات مو درته راټول کړي دي، او په دویمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه د انصاف پلټ کې او د ورکوښو وزانو خبرونه درته وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالي وړاندې کوي.
د ملي مشارکت ګوند په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. په کابل کې نن د افغانستان مرستندوی هیوادونو د انسجام او څارنې شلمه غونډه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نجیب الله کابلی په مشرۍ د ملي مشارکت ګوند په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. حسن روحانی تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي و په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپریال منفي اغېز کوي، نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوته پاتې نه سي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی نن د مظاهرې پر مهال ویل:
بند کمال خان، بند سلما، بند بخش آباد، بند های آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران، مرگ به مداخلات ایران.
نننی مظاهره د کابل د نیوی ښار لپاره که څخه پیل او د ایران سفارت ته تر نږدې سیمې پورې دوام وکړ. په کابل کې نن د افغانستان مرستندوی هیوادونو د انسجام او څارنې شلمه غونډه وسوه. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل اصلاحات د ښې حکومتولۍ مهم اصل دی. بلخوا د امریکا سرپرست سفیر هوګو لورنس هم د ښې حکومتولۍ لپاره پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلان وایي د فاریاب جوزجان مهمه لارې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړه. دغه لار لیوي میشتې د دولت ضد وسلولو د بریدونو له کبله تړلې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب ولایت د میمنې لومړۍ نمبره لاره چې د جوزجان تر ولایت رسیږي د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د ټرافیکو پر مخ خلاصه سوه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ځواکونه درې تنه د انسان تښتونې په تور نیولي دي. د والي ویان عطاالله خوجیانی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
درې تنه انسان تختون کې چې دوی به انسانان تختول او بیا د موبایلو په ذریعه ترې پیسې غوښتلې. په دې ذریعه خپلې تخریبي کړنې ترسره کولې. د ملي امنیت منصوبینو له لورې نیول شوي دي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی.
د ولی ویان وایي نیول شوو کسانو د انسان تښتونې په لسګونو قضیو کې لاس درلود. د ازادي راډیو د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې په جنوب لویدیز کې سر لنن ماشین څخه اوربند نفیس سو. دا د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو وروستۍ هغه ده. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب پر دغه اوربند د جمعې پوره سلا سوې وه. له مخې به د سوریې په جنوب لویدیز کې د سوریې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو ترمنځ جګړې درول کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دغه اوربند د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولی لوري ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکماستر پرون دغه اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وباله. وی ویل چې د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې سوی تشویق سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. کیف ته له رسیدو سره سم ټیلرسن ویل
موږ غواړو تایید کړو چې اوکراین اوږده لار په مخ کې لري او ډیر نور کارونه په مخ کې لرو. دا هر څه د اوکراین د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دی چې د غذای د پانګوالو او د هغه اروپایي ګاونډیانو لپاره جذاب وي. غواړو تایید کړو چې زیات څه شوي خو ډیر نورو کارونو ته اړتیا ده.
ټیلرسن بنن اوکراین ته په خپل اول رسمي سفر کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبري وکړې. دا کتنه په داسال کې کېږي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل دوه ورځنی سرمشریزه پرون پای ته ورسیده. د سرمشریزه پر مهال ټیلرسن په هغه غونډه کې برخه درلوده چې د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ وسوه. ښاغلی ټرمپ هغه کتنه فوق العاده بللې او له مسکو سره یې د شو اړیکو غوښتنه کړې ده. خو د ادارې پر روسیې لګول سوي بندیزونه بندیزونه نافذ ساتلې دي. دغه بندیزونه وروسته له هغې پر مسکو لګول سول چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. او د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بې باکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د په داسل کې د دې شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکیچ پر خپل حال پاتې دی. د واکمن ګوند رودونګ سینمون ورځپاڼې نن په یوه تبصره کې لیکلي، امریکا هڅه کوي په کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي جګړې خطر د اوج مرحلې ته ورسوي. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات وکړل. د دغو تمریناتو پر مهال د امریکا بم غورځوونکو د شمالي او جنوبي کوریا سرحد ته نږدې الوتنې وکړې او هغه بمونه یې وغورځول چې هر یوه 90 کیلوګرامه وزن درلود. شمالي کوریا تیره دوشنبه یو بالستیک میزایل وازمایي چې د شنونکو په باور د امریکا تر الاسکا ایالت پورې رسیدلی سي. شمالي کوریا ادعا کړې چې دغه میزایل د اټومي سروکي یا سرګلولې د لیږد توان لري.
له سالم محمد سالم مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی اصلاحاتو تجمن دی او په دې برخه کې به په یو ملي بحث کې له خلکو سره سلام مشورې وکړي. په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو لوی وشنون کې سره هم غږیږو. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند نو یو شمیر کابل خاریانو د ایران پر ضد نن مظاهره وکړه.
بند کمال خان، بند سلمو، بند بخش آباد، بند آیا و افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکایي او روسي لوړپوړي چارواکي هغه اوربند چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې پرې موافقه شوې په سوریه کې د سولې پر لور مهم پرمختګ بولي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو اړه په همدې خپرونه کې مطالب اوریدلی شي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې به له خلکو سره سلام مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به هم واوري. ښاغلي غنی د یک شمې په ورځ دغه څرګندونې نن د انسجام او څارنې د ګډ بورډ د شلمې ناستې په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې اصلاحات راوستل ځکه ستونزمند دي چې غبرګونونه راپاروي او د ناراضۍ بیا قومي بڼې غوره کوي. ښاغلي غنی چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمه ناسته کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د ناراضۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. محمد اشرف غنی دغه شان ټینګار وکړ چې قومي ناراضیتي پیچلې او ژورې محسوسیږي او په کومه باید ورته ونه ګورو. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبری کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو. د هغوی اندېښنې به واورو. موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داس حال کې دا چې د تیرې جمعې په ورځ د هرات د پخوانی والی سید حسین انوري په لومړی تلین کې د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. بلخوا د بلخ والی د ولسمشر لومړی مرستیال او د اجرایه ریاست دویم مرستیال په دې وروستیو کې یو نوی ائتلاف جوړ کړ چې د خلکو اندېښنې راوپارولې. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې افغانستان کې سوله او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دوی وایي د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بې وزلي را کم کړو، سوله راولو، هوساینه او نیکمرغي رامنځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس یې هم کوو. افغان ولسمشر د نړیوالې ټولنې استازو ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي سي. ښاغلي غني زیاته کړه چې تر اوسه سولې ته لبیک نه دی ویل سوی او طالبان باید پوه سي چې وخت د دوی په ګټه نه دی.
بله، رحمت الله افغان چې نن چې په کابل کې د بورد کومه ناسته شوه د انسجام بورد په دې اړه تاسو ته گزارش درکو، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل چې د سیاسي چارو لیو کارپو سره په همدې رابطه غږیږو. د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم را سره همدا اوس د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب سلامونه، پوښتنه هم درنه مطرح کوم چې ولسمشر غني وایي چې د فساد پر ضد په بخښنې سره د اصلاحاتو په رابطه به یو ملي بحث رامنځته کوي او د خلکو اندېښنې به هم اوري. پوښتنه مې دا کوله چې په دې رابطه باندې اندېښنې عموما څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسي خبره دا ده چې اصلاحات بلا شک چې د ټولنې اړتیا ده او د ټول ملت غوښتنه ده، خو دا چې سیاسيون یا هغه خلک چې په ټولنه باندې د اغیز خاوندان دي هغوی ټولنې ذهنونه ډېر مخشوشه کړي دي، نو تر ډېره بریده پورې اړینه خبره ده چې حکومت ملت او د ملت ټولې برخې، ټول قومونه او ټول ملیتونه په یوه کرخه باندې او په یوه پاڼه باندې سلا کی، یعنی دوی ته دا قناعت ورکړي چې کوم اصلاحات چې کېږي دي کې کوم سیاسي ملحوظات نشته دی، بلکې تر ډېره بریده پورې د ملت خیر او د ادارې د پیاوړتیا لپاره.
رحیم صاحب فکر نه کوي چې دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ټول قومونه او ټول دي، یعنی یو دا ډیر سخت کار نه ده او دا حکومت او یا ټوله کې دا ظرفیت تاسو پکې ګوري دا کار به وشي؟
بل شک چې اسانه به نه دي په داسې حالت کې چې بیا هغه ډلې چې په اصلاحاتو کې خپل تاوان ویني هغه به هم خپل هلې ځلې کوي او همدا لامل وي دا به اسانه کار نه وي. خو د دې ترڅنګ چې د ملت رضایت او باور ګټو، د دې لپاره په ځای دی چې خبرې وشي که عمل کې یو څه وښودل شي او بیا د هغه عمل پایلې په روښانه ډول ملت ته وړاندې کړی چې زه فکر کوم دا به دومره ستونزمن کار نه وي، او خصوصا په داسې یو پیر کې چې موږ او تاسو د قدیم دوات افغانستان کې لرو او ډیری افغانان په اجتماعي رسنیو کې هم فعال دي، که چیرې موږ د خبرو پر ځای عمل وکړو او د عمل پایلې د ملت سره شریک کړو، زه فکر کوم چې سل په سل کې به ملت افغان حکومت شاته ودرېږي او دا په تیر کې هم خودلې ده.
رحیم صاحب یو بل موضوع. بله، وخت چې تاسو خبرې قطع کوم، ولسمشر غني وایي چې د اصلاحاتو پر رابطه به دا په یو ملي بحث دا موضوع بدلوي او بیا به له ولس سره په فکر نه کوي چې د اصلاحاتو پر رابطه باندې یو اجماع موجوده ده وار له مخه، او البته هدف مې د خلکو ده. موانع څه دي؟ عمدتاً لوی موانع چې همیشه حکومت، یعنی په یو شکل حکومت چیلنجوي ستاسو له نظره، ځکه نړیوال هم په دې رابطه باندې یعنی د نظر توافق لري.
بل شک ما مخکې تاسو ته ویل چې ټول ملت همغږی دی په دې باندې چې اصلاحات منځته راشي. سترې موانع دا دي چې هغه سیاسي ډلې، هغه ګروپونه او هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې په تیرو حد اقل 15 کلونو کې په سمتي او نژادي او ایډیالوجیک سیاست کې ښکېل دي او دا ملت یې ځان سره ګاڼه کړی دی په یو نوم او په بل نوم، کله چې اصلاحات کېږي طبیعي خبره دا ده چې هغه پخوانۍ څېرې چې په دې ټولنه کې په سیاسي محور د افغانستان کې فعال وي د هغوی شتون ته خطر پېښېږي او بنان هغوی دې ته نه حاضرېږي چې خپل محوه کېدل په خپلو سترګو وویني. نو همدا لامل دی چې دوی بیا وخت نا وخت بعضې حرکتونه کوي چې حکومت او د حکومت شتون چیلنجوي او د همدې له کبله حکومت مجبورېږي چې ډېر په پام سره خپل قدمونه واخلي. موږ تاسې ولیدل چې بعضې حرکتونه په تېره میاشت کې ولیدل شول چې تر ډېره بریده پورې د ملت د حق غوښتنې په نوم باندې د سیاسي بعض اخیستنې یوه هڅه وه چې حکومت ته ډېرې سرخوږي پیدا کړې او ډېرې ستونزې د هېواد په بېلابېلو برخو کې عامه خلکو ته هم پېښې کړې. بنا ان همدغه خنډونه دي چې ستونزې پېښې او د حکومت تشویش به هم دا وي چې څنګه کولای شي چې دغه خلکو د حرکتونو په شتون کې او د هغوی د هلو ځلو په مقابل کې خپله ایجنډا مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
قدر من اوریدون کو تاسو زمونږ غل ازادي رادیو څخه اوري او سم رازو د خبرونه پاتې مطالب ته. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب کابلای وایي چې ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د ملي وحدت حکومت د بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅې کوي. نوموړي دغه څرګندونې د ملي مشارکت او د کابل د یو شمېر اوسیدونکو لخوا د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې جوړې شوې مظاهرې ته وکړې. مظاهره کوونکو چې د ایران ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول ویل چې افغانان د خپلو اوبو څخه د استفادې حق لري او په دې اړه د ایران د جمهور رئیس وروستۍ څرګندونې بیا اساسه دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري چې د مظاهره کوونکو په شعارونو سره پیلېږي.
بند کمال خان، بند سلمو، بند بخش آباد، بند های آب افغانستان مربوط به افغانستان است. مرگ به ایران، مرگ به مداخلات ایران.
دا ده غلزگون و مظاهره کوونکو غږونه دي چې د یک شنبې پر از د کابل د شارناو پارک څخه د ایران د سفارت په لوري روان وو. دوی د افغانستان د اوبو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو راپارولې دي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي ایران او پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي، خو افغانان ویښ شوي او نور په کورنیو چارو کې ګاونډیو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي.
ایران و پاکستان تروریستان را، طالبان را و شبکه حقانی را اکمال و
دیوی ایران و پاکستان تروریستان، طالبان و حقانی شبکه اکمالوی و ورته روزه نه ورکوي. په همدې ډول د حکومت دننه ځینې سیاسي کړۍ د مالی مرستو له لارې هڅوي چې د ملي وحدت حکومت بې ثباته کړي. موږ د افغانستان د ولسمشر کارونه ستایو ځکه چې د افغانستان دښمنان یې ښه پېژندلي او قاطع اراده لري چې د افغانستان اوبه او پولې مهار کړي.
مهارت نماید
ښاغلی کابلی وایي چې ایران له لسګونو کلونو راهیسې د کمال خان بند، سلما بند او په افغانستان کې د نورو بنسټیزو کارونو د مخنیوي هڅه کړې ده. په کابل کې د افغانستان د ملي ګټو او د خپلو زیرمو څخه د استفادې په ملاتړ دا مظاهره داسې وخت جوړیږي چې تېره اونۍ د ایران ولسمشر په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. حسن روحاني د چاپیریال ساتنې یو نړیوال کانفرانس ته ویلي چې د هغو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نه شي پاتې کېدی کوم چې افغان حکومت یې جوړوي، خو له دې وړاندې یې اوبه ایران ته بهیده. افغان حکومت بیا ویلي چې له خپلو اوبو څخه به د پخوانیو معاهدو او نړیوالو قوانینو له مخې هرومرو استفاده وکړي. له دې وړاندې په هلمند کې ورته مظاهره شوې او په کابل کې بیا د لوی پکتیا جرګې او مدني ټولنو د خبري غونډو له لارې سخت غبرګونونه ښودلې دي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د خپل یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه غبرګونو خود ویل چې افغان حکومت باید د ورته څرګندونو په اړه اقدام وکړي. افغانان وایي چې اوبه او خاوره د دوی طبیعي حق دی او لکه د نفتو او نور طبیعي زیرمو په څیر ورته ارزښت ورکوي. په کابل کې د یک شنبې د ورځې د مظاهرو څو تنو ګډونوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امیر محمد د پامان اوسیدونکی غواړم له افغانستان رئیس جمهور نه پاکستان هم زموږ مداخله کوي او ایران هم مداخله کوي. د خپل وسه نه کې په قومو دغه وکړي چې موږ حضور احمد ورته ولاړ یار سزا ده.
دا شیطان نه منو او دې بندل او نه زغمولای شو. خپل وبم دې خپل خاور نه او دا وبنه شي کېدای چې دغه خبر کې هم خلک ولاړی مرته ولاړی موږ ورته
د حقوقي چارو کارپوهان هم د ایران د جمهور رئیس دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼي. وایي افغان حکومت یې باید پر وړاندې غلی پاتې نشي. حقوقي کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د دا ډول څرګندونو پر وړاندې باید نه افغان حکومت، نه مدني ټولنې، نه سیاسیون او نه عام خلک غلی پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې پیل شي. د دغه کمیسون منشي ویان ګلاجان بدی سیاد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د انتخاباتي مرکزونو د کارکوونکو د تخنیکي روزنې لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو وایي دولت او کمیسون باید تر هر څه وړاندې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي کارونه وکړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د کارکوونکو د تخنیکی روزنې لړۍ روانه ده. د دغه کمیسون منشي او ویان ګلاجان بدی سیاد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محلویش لمخي او لجمن سره سم به راتلونکي اونۍ د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل شي.
وعده سره سم په راتلونکي هفته کې بعد د دې چې د امنیتي برخونه مونږ مطمئن شو او همدارنګه افراد چې هلته د انتخاباتو د مرکزونو د ارزونې لپاره ځي د هغوی د ټریننګ پروسه پای ته ورسیږي انشاءالله چې د مرکزونو ارزونه به پیل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1290 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د انسجام او څارنې په شلمې ناسته کې د شفافو آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې کار هرکلی کوي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې کمیسیون او حکومت دی د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي. دی وایي له دې چې موږ ته څه مهم دی هغه دا دی چې باید د امنیتي ننګونو ارزونه یې کړې وای. د رای ورکوونکو د لیست ترتیب ډیر مهم دی. بل مهم باس چې باید د کمیسیون په داخل کې د ولایاتو لپاره تخنیکی کسان استخدام کړي وای. دا هغه موارد دي چې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې په پرتله لومړیتوب لري او مهم دی. ښاغلی ایوبزاده وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسني ناامنه حالاتو ته په کتو وتوانېږي چې په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې چارې په بریالیتوب ترسره کړي نو دا به مثبتې نتیجې ولري. خو په خبرې فکر نه کوي چې کمیسیون دې له دې ازمونه بریالی ووځي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په جریان کې اسئ چې په دې وروستیو کې د یو شمیر مهمو بنسټیزو پروژو لکه د ټاپي پروژې او نورو پروژو چاره یو څه پیل شوی او کارونه مخته تللی دي، او همداراز په افغان حکومت او په خاصه توګه ولسمشر غنی د دغه پروژو تطبیق د خپل د حکومت یو لوی لاسته راوړنه ګڼي. دا چې په ټوله کې سیاسي کارپوهان او په دې رابطه باندې څه نظر لري، د کابل چاپ ورځپاڼو هم په دې رابطه بیلابیل مطالب خپاره کړي، او د ولسمشر غنی د حکومت دغه تیر در تقریبا درې کلنه دوره کې چې کوم کارونه شوي هغې ته کتنه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان دغه مطالب راټول کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په بیلابیل برخو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو کړنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواک ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی بیا لار غلطه کړې. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی د امریکایي سناتورانو له پلاوي سره منلی چې د امریکا تر نظارت لاندې وه د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره ګډ پوځي عملیات کوي. د مطلب د لیکونکي په باور دا همغه غلطه لار ده چې ولسمشر غنی پرې دوه کاله مخکې ترکستان ته ورسید. د ده په خبره د امریکا په منځګړتوب له پاکستان سره دا ګډ پوځي عملیات یو ځل بیا د پاکستان پر وړاندې د ښاغلي غنی د بهرني سیاست ژور تناقضات په ډاګه کوي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې هم په خپل نننۍ ګڼه کې په دې نوم یو مطلب چاپ کړی دی، د ولسمشر غنی بله تیروتنه. د مطلب د لیکونکي اشاره د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلي او د یاد شورا د نورو غړو ټاکنې ته ده. د مطلب د لیکوال په وینا د سولې د عالي شورا اوسنی رئیس د قومي، ژبني او مذهبي نظره د طالبانو د خوښې وړ نه دی. د ادا هم دي کې د یاد شورا په ترکیب کې هیڅ یو ملي باتقوا پوخ عدالت غوښتونکی سوله خوښه او با احساسه شخص نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر په نوښت د ماشوم د ادبیاتو د ټولنې د جوړولو خبر خپور کړی دی. په دې اړه وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست محمد رسول باوري له قوله لیکل شوی چې د دغې ټولنې د جوړېدو لپاره به د لیکوالانو او د هغو ټولنو چې د ماشومانو د ادبیاتو برخې کار کوي تر مشورو اخیستلو وروسته یوه مقرره جوړه او ټول کارونه به ترسره شي.
اجمل تورمانوش د کابل چاپ د ورځپاڼو غورچانې تاسو ته وړاندې کړ. اوس هم له سیمې او نړۍ څخه یو دوه مطلب پراخلو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او روسي لوړپوړي چارواکي هغه اوربند چې د سوریې په جنوب لویدیز کې پرې موافقه شوي په سوریه کې د سولې پر لور مهم پرمختګ بولي. د اردن له پولیس سره د سوریې په درې ولایتونو کې د اوربند بل امریکا او اردن سره په همغږي د روسي لخوا څارل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای هغه اوربند چې ټاکل شوی د سوریه په جنوب لویدیس کې وشي دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. ایچ آر مکمستر پر نوول ټاکل شوی دی چې د سوریه په وخت نن یک شنبه د غرمې له 12 بجو اوربند پیل شي. د اوربند د امریکا لپاره لومړیتوب وبلو ویل چې د ټرمپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمنه ده. هغه زیاته کړه چې دغه موافقه دغو ګډو هدفونو ته د رسېدو پر لور یو مهم ګام دی. په سوریه کې په دغه سیمه کې د اوربند د نافذېدو پرېکړې د جولای په 10 د جرمني په هامبورګ کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د متحدو ایالتونو، روسیې او اردن لخوا وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دغه اوربند به له متحدو ایالتونو او اردن سره په همغږۍ د روسیې د پوځي پولیسو لخوا څارل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ په هامبورګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوربند دغه موافقه د متحدو ایالتونو د دریز د پشا کېدو او هلته په وضعیت کې په اغېزمن ډول د دې هېواد د ښکېل کېدو په نتیجه کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل دغه موافقه زموږ د روسیه او امریکا ترمنځ لومړنۍ نښه ده چې کولی شو په سوریه کې ګډ کار وکړو. دغه اوربند د سوریه په جنوب لویدیز له اردن سره د پولې په اوږدو کې په درعا، سویدا او قنیطرا ولایتونو کې نافذیږي. د سوریه د بشري حقونو ډلې چې دفتر په بریتانیا کې دی پرون وویل چې په هغو سیمو کې چې نن له غرمې به دغه اوربند نافذیږي د درعا په دو کلو د سوریه د حکومتي ځواکونو د توپونو له خال خال ډزو پرته نور وضعیت نسبتا آرام و. په عین حال کې روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له ترکیه او ایران سره په سوریه کې په اصطلاح د جګړې د بندېدو پر څلورو زونونو خبرې پیل کړې دي. په دې اړه چې په دغو زونونو کې کومې سیمې د اوربند په سیمو کې شامل شي او څوک به پر اوربند څارنه کوي تر اوسه موافقه نه ده شوې. خو په خاطر دی د سوریې د حکومت او د هغې ډلو ترمنځ ورته اوربندونه مات شوي دي.
او دا هم له سیمې څخه یو راپور. په مومند ایجنسی کې پوځي چارواکو له هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد نه لري غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په یکاون کې مشن مولوی شال محمد وای چې هغه وکلن وو چې یکاون ته یې کړه کړې وه او شپږ دېرش کلونه یې په دې سیمه کې تیر کړي. نو باید د پاکستان حکومت دې ورسره نرمي وکړي ځکه چې خپل کاروبار لري او کاروباري معاملات پر غونډولو کې هم لږ تر لږه یو کال لګي.
دا فیصله خو د حکومت زموږ په غیر عادلانه ده چې دا داسې کوي که زموږ نه کوم شکایت وي د کومې ورور سره زموږ راغلی وي نو د هغې موږ ته دوی ویلی چې د اصلاح په طور هرنګه دوی زور هم لري. خو هغه خبرې الحمدلله موږ نه دي دغه ثابت شوي. د کاڼو روزګار کوم پنجاب ته د کاڼي مان لېږم. ډېرې کافي پیسې زموږ بندې دي او روزګارونه داسې دي چې کله چلیږي کله نه چلیږي. روزګار کې چې پیسې بندې شي په لږ ټایم کې نه راوځي. ضرور دغه وخت غواړي.
ډاکټر عبدالنصیر د ننګرهار ولایت نه یکاون ته کډه کړې وه. ولیدا ساتوم د یو رجسټر افغان کډوال په حیثیت په یکاون کې میشته او دی وای چې هر کله په هغوی زور راوړې شو چې ګنې کډه دې بار کړي نو هغه او د هغه ملګري به یو ان ایچ سی آر ته هم ورځي او د خپلو مشرانو سره به خبره کوي.
زما تقریبا دلته 15-16 لک روپۍ قرضه ده او په دوی چې کله ماته خبر راکړه د زما خپل د قرضدارانو باندې ګرځېدلم نو هغه ماته ویلي چې یو خو اختر تیر شو موږ ته لږ صبر وکړه. نو ټولو کې ما به یو 10,000 یا 15,000 روپۍ راټولې کړې یا دا حکومت به موږ ته دا قرضې راي چې موږ لاړ شو کنې راکې نو موږ سره خو به دا کومک وکړي چې د خلکو باندې فشار راولي موږ ته قرضې راکې بیا دې موږ وباسي.
شیر ملنګ هم په یکاون کې ژوند کوي وای چې په داسې حال کې چې هغوی خپل وطن ته د تلو تابع نه ده کړې په زور وستل ورسره زیاتې دي.
خپل وطن خو ګل وطن د څوک پرې دی خپل وطن خو موږ د مجبورۍ نه وزلته پراتی چې هغه مرغۍ چې جاله جوړه کیم په لس ورځو کې نو رانیږي نو دی موږ ته څنګه په چا تاریخ ټیم راکې یو بیا راته وایي چې په لس تاریخ باندې ووځه په 3-5 ورځو کې څه شی کېږي
انتظامیه د خسدارو په لاس دغه کډوالو ته ویناګانې کړي چې ځینې کډوال په بره محمدو او ځینې کډوال په کوزه محمدو کې میشته. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
د لندن په یو پله داسې تختی خودل شوی چې د لارویانو د تګ راتګ پر مهال د هغوی انرژي جذبوي. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 25 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتک په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
قدر منوریدونکو د خبرونې لومړۍ نیمایي تر ورسېدو وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د نجیب الله کابلی په مشرۍ د ملي مشارکت ګوند نن په کابل کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. حسن روحانی تیر اونۍ ویلي و په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپیریال منفي اغېز کوي نو هیواد به یې په دې اړه بې تفاوته پاتې نسي. په کابل کې نن د افغانستان مرستندوی هیوادونو د انسجام او څارنې شلمه غونډه وسوه. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غني وویل اصلاحات د ښې حکومتولۍ مهم اصل دی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي د فاریاب جوزجان مهمه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړه. دغه لار له یوې میاشتې د دولت ضد وسلولو د بریدونو له کبله تړل سوې وه. د سوریې په جنوب لویدیځ کې سر له ننه د اوربند موافقه نافذ واده د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې سوریې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو وروستۍ هغه ده. د شمالي کوریا یوې دولتي رسنۍ د امریکا متحده ایالاتونو ته د بې باکانه پوځي پارونو په وړاندې خبرداری ورکړ. دا په اصل کې ده چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ پر خپل حال پاتې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسېد. ټیلرسن به د اوکراین د دغه سفر لړ کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې د مرکزی اسیا په سیالۍ کې د اتلولۍ جام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن آزادي رادیو ته وویل چې د مرکزی اسیا د فوټبال په سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې قرقیزستان، تاجکستان او ازبکستان ته ماتې ورکړه او یوازې له ترکمنستان څخه ماتې وخوړه. افغانستان د 9 نمبرو په ترلاسه کولو سره په دې سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرقیزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کړی وو. دا سری مرکزی ځون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوې او د جولای په 8 د افغانستان په ګټه پاتې ورسېدي. په هندوستان کې د کرکټ د 19 کلونو د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ روان دی. د کرکټ بورډ د رسنۍ مسؤل عزیز غروال نن آزادي رادیو ته وویل چې له تمریناتي کمپ وروسته د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د جولای په 14 له سنگاپور سره لوبه لري. د نړیوال جام د غوروي پړاو په سیالۍ کې د افغانستان تر څنګ د نیپال، هانګ کانګ، امارات او سنگاپور د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې برخه لري چې له دې ډلې یوازې یوه لوبډله د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کوي. دا په تسهیل کې چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله له دې وړاندې هم د نړیوال جام په سیالۍ کې لوبېدلې او د پاکستان، استرالیا او سریلانکا په ګډون یو شمېر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. او په پام کې ده د نړۍ وو مشهور فوټبالران په پاکستان کې لوبه وکړي. د برازیل د مشهور فوټبالر رونالډینو او رابرټو کارلوس په ګډون وو لوبغاړي اسلام آباد ته رسیدلي. په دغو لوبغاړو کې د برېټانیا راین ګیګز، د فرانسې رابرټ پیرس او نک لولوس انلیکا، د هالند جارج بوټینګ او د انګلستان ډیوډ جیمز هم هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالۍ کې برخه اخلي. لومړی نمایشي لوبه به په کراچۍ کې د عبدالستار عید هی هاکي لوبغالي کې وشي او راکل شوی دو حملو با دی ایک شمبی پورست پا لاهور کی تر سرشی. سپورتی خبر نو خواهی.
قدر من اوریدون کو زمونگ ده خبرونه حقا برخه چه ده افغانستان سیمه و نرده ده پاره ده مهم و راپورونو خبری دو تا مزنگری کردی و هم دل تا پای تا ورسه ده او اس هم دو ونیزی خبرونه ده انصاف پلاته که و دو رکوشو و عزیزانو خبرونه باوری.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به خپل کور ته راځم
دومره زه ریته لیم کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت تر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکو نبی الله زابلي ستونزه راخسته ده د وای د ارغنداب ولسوالۍ اکثره کلی چې نفوس هم زیات دی د ولسوالۍ له مرکزی کلینیک څخه په لری واټن کې پراته دی او خپل ډیر عاجل ناروغان کلینیک ته نشي رسولی د وای کده غلر پروتو کلیته یو بل روغتي کلینیک جوړ شي د سیمه د خلکو او ناروغانو ستونزې باور شي دغه ستونزې مو د عام روغتي وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د نبی ولا زابولی او ورپسې د عام روغتي د وزارت د مسؤلینو نظر واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
خو ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې
نن مې نبی الله زابلای ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه مې تماس
نیولې ستاسو مشکل څه و
زمونږ په ولسوالۍ کې کلینیک ته ولې خو ډېر لري ده هغه د ولسوالۍ په هغه بل سر کې ده نو د دا بل سر چل کلی د کلینیک نه له ډاکټر نه بې برخې دي شخصي هم نشته خو کلینیک اصلا نشته
دغه کلینیک چې لري ده د لرې کلو فاصله به څومره وي
ارغنداب ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده سلکان ډیر خراب دی موټر هم نشته نو په غرونو کې د 15 سوشلو کلو مریضان په هلته رسیدګي نشي کوی موږ ته باید دلته نږدې د ولسوالۍ په دابل سر کې کلینیک جوړ شي
سړکونه شته موټر تګ راتګ کوي
موټر تګ راتګ کوي خو په غرونو کې کله چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ یو کلی چې په د ولسوالۍ په دابل سر کې ده دا کلینیک نه تقریبا و درې ساعته به موټر مزل کوي بیا به کلینیک ته رسیږي نو موږ ته دا کلینیک د باغ په منطقه موقعیت لري هیڅ فایده نه رسولي
نبی الله داسې کومه واقع خو به نه شوي چې یو مریض ډیر عاجل وي یا کومه مور امیندواره وي او تلف شوي وي په لاره کې
داسې واقع که نه وای تر شوي سیم صاحب موږ نو بیا له تاسو غوښتنه نه کوله چې موږ ته کلینیک جوړ کړو داسې واقع تقریبا لسګونه واقع په هر میاشت کې په هر هفته کې زموږ مور او ماشوم کله چې د اولاد په وخت کې مریضي غواړو چې تر یو ډاکټره ورسوو خو هغه ډاکټر لرې په غرونو کې زموږ موټرونه اواریز کوي نه رسېږي نو مور او ماشوم دواړو په وار وار ژوند له لاسه ورکړی دی همداسې نورو مریضان هم
سیار کلینیک یا هغه ګرځنده کلینیک شته چې کله کله راشي د کلو د ناروغانو احوال واخلي
نه نه څوک راغلي دي نه چا پوښتنه کړې ده له ازادي راډیو نه که مو ستونزه هواره سوه هواره سوه که نه نو زموږ غریبانو د خلکو غږ څوک نه اوري
نبی ولا یو بله پوښتنه هم کوم ستاسې د دې کلیو سپینګیرو دغه ستونزه د والي تر غوږه رسولې هلته خو رئیس د صحت عامې هم شته هغې ته هم دا مشکل ویلې
زمونږ د کلي مشران هغه ولاړو مرکز کلا ته هلته د والي صاحب مخته د نورو لوړپوړو مرکز سلات چارواکو مخته دا ستونزه پېښوله هغو ورسره وعده وکړه ستاسو ستونزه یې ډېره ده او دا غوښتنه موږ در حل کوو متاسفانه هغه ستونزه پر ځای پاتې ده
بس ستا ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته به یې ورسوو
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې له رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه جناب ډاکټر اروال لری پرتو ولسوالیو ته چې د صحي مرکزونو څخه لري دې ته د صحي خدماتو رسولو د پروسه څنګه ده
لری پرتو ولسوالیو یا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ نظر په نفوس سره د عام روغتیا وزارت هلته خپل روغتیایي مرکزونه تاسیس کړي او تاسیسوي موږ درې ډوله عمده روغتیایي مرکزونه لرو چې یو ته موږ د ولسوالۍ روغتون وایو چې په هغه ولسوالیو کې چې د هغې نفوس زیات وي، د دې نه لاندې مونږ د جامع روغتیایي مرکزونو یا په نام باندې مونږ روغتیایي مراکز لرو، او د دې نه لاندې بیا یو بل نوه روغتیایي مرکز یا اساسي روغتیایي مرکزونه یا بي سي ورته وایو دا لرو. او کومو ولسوالیو کې چې لږ جلا شوي یا داسې نفوس چې په لرې ساحو کې اوسېږي هغوی دپاره بیا سب سینټر په نام باندې هم مونږ روغتیایي مرکزونه لرو. او په خوا کې یو نوی پروګرام چې هغه د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نام باندې دی، تر اوسه مو یوازې د هېواد په څلورو ولایتونو کې نمونوي شروع کړی دی، او اوس انشاءالله تصمیم په دې دی چې پاینده کې ټول هغه ولایت او ساحو کې چې د روغتیایي مرکزونه لري پراته دومره نفوس وي چې هغوی ته یو روغتیایي کامل مرکز جوړېده او امکانات نه وي، نو دغه روغتیایي ځالې به ورته جوړو.
جناب اروال، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه چې د زابل ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ نه یو هیوادوال ټلیفون کړی چې دلته یو کلینیک شته خو تقریبا شل دېرش کلي د دې کلینیک نه لرې دي او نفوس یې هم زیات دی، هغه خلک دې کلینیک ته رسیدګي نشي کولی، دې ته څه تدابیر لرئ چې هغه نفوس یې زیات دی او د دې اصلي کلینیک نه ملرې دي، هغه ته څه تدابیر شته چې کلینیک ولا جوړ شي یا سیار کلینیک جوړ شي؟
نو هغوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د بیلګې په توګه مونږ سب سینټر ورته وایو یا سب روغتیایي مرکز، واړه روغتیایي مرکزونه، او دویم یو پروګرام یا یو مداخله چې مونږ واړو وکړو هغه د سیارو کلینیکونو په نام باندې یو پروګرام مونږ لرو، او دریم یو انیشیټیو یا ابتکار یو ښه مداخله چې د آشیانې صحي یا د روغتیایي ځالې په نامه ده، هغه زمونږ د همدغسې خلکو لرې پرتو ساحو دپاره ده چې تر اوسه په دایکندي، بامیانو، بدخشان او غور په ځینې ساحو کې دغسې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، او انشاءالله اوس په دې باندې د عام روغتیا وزارت او زموږ همکارې موستې په دې توافق رسیدلي دغه ساحو کې انشاءالله موږ دغه روغتیایي ځالې دغسې خلکو ته جوړې کړو.
د زابل د ارغنداب ولسوالۍ نوم مو وانخیست.
په مجموع کې د ارغنداب شمول ځینې دغه حوزې په ولسوالیو کې مشته چې هغه په تاثر سره امنیتي مشکلات دي، خو د دې امنیتي مشکلاتو مونږ د خلکو په مرسته غواړو چې روغتیایي مرکزونه فعال وساتو. د ارغنداب په ولسوالۍ کې همدغه اوس مونږ څلور فعال روغتیایي مرکزونه لرو، او په دې روغتیایي مرکزونو کې خوشبختانه چې اووه تنه ښځینه مسلکي پرسونل یا سټاف کار کوي.
دا ورور نبی الله نومیږي او ویلي دي چې کلي چې لرې دي او لارې هم خرابې دي، کله کله زمونږ مریضان په لاره کې مړه کیږي یا هغه ښځې چې امیندوارې دي د دغه سختو لارو له امله په لارو کې مړه کیږي او کلینیک ته نه رسیږي.
دا خبره تاییدوم. مونږ په افغانستان کې څونه مشکلات لرو، یو خو جغرافیوي مشکلات دي، د لارو مشکل دي، ترانسپورت کمبود، امنیتي مشکلات، دا ټول شته، خو د دې سره سره مونږ د همدغې ننګونو د مخنیوي دپاره کوشش کوو چې په دغه ساحو کې دغه روغتیایي ځالو پروګرام په پام کې لرو.
تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه تدابیر نیول شوي او دغه ستونزې به د خلکو رفع شي؟
بالکل ډاډ ورکوم چې که خدای غوښتي وه او امنیتي مسایل د خدای نور هم ښه کړي، د خلکو همکاري مرسته ډېره زیاده، نو مونږ په نظر کې لرو چې انشاءالله په نږدې وختو کې په لرې پرتو سیمو کې هلته روغتیایي ځالې په خیر جوړ.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ په لیرې پرتو سیمو کې چې نفوس یې هم زیات دی د روغتیایي کلینیک او روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایت کوي، او دا مو هم واوریدل چې د عام روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې تدابیر نیول شوي سو د دغو خلکو روغتیایي ستونزې کم شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د نور خبرونو په تیر دا ځل بیا هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې یو تعداد کسانې موندلې دي او نشانې به د دوی څخه واورو. لومړی د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه د یو ورور خبرې اورو چې یو ماشوم یې موندلې دی. وایي چې دغه ماشوم ګونګی دی.
السلام علیکم، زه شاهد الله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه. دلته مونږ یو ماشوم پیدا کړی چې تورې جامې په تن دي، تورې خړې جامې، نسواري جامې، او په ژبه باندې ګونګ دی. د مهربانۍ له مخې که دغه پیغام تاسو د راډیو د لارې نشر کوي نو تاسو به مننه. کامې ولسوالۍ ته به مونږ سپارلی او کامې ولسوالۍ کې پوښتنه وکړې. مهرباني.
مننه وروره. ستاسو له پیغامه شمېره به موزه ووایم: 0 و 2 و 3 5 8 0 4. عبدالحلیم له نیمروز ولایت څخه د منان په نامه یو څوک موندلی دی. پیغام به یې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د نیمروز ولایت څخه خاطره ولسوالۍ ته تاسو پیغام پیژنم. یو کس د منان په نامه په خاطره ولسوالۍ کې پیدا شوی دی. بچه په ځان اوسي او د پیری د ولایت تذکره ورڅخه ده. که څوک په دغه ورور پسې تلاش کوي نو زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 و 3 8 1 3 5 5 4. والسلام.
دا د فلیور پیدا کړی دی. دا کدار چا دی په دغه شمېره جمع وي؟ ما د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره د ټلیفون په تماس یم. 0 و 2 5 2 9 3 2. بیا بل غږ درته وایم: 0 و 2 5 2 9 3 2. هغه شمېره چې ما سره تماس ونیسي زه دوباره در ته خلاص ورکړم.
بله، السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. ما ته یو سړی را معلوم دی چې دا اته کاله کېږي د یو چا سره ورسره دی. هر څوک چې معلومات غواړي ما ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم. نوم یې هم نه دی معلوم. خلک ورته وایي لالا نه کې لیوان واشمه دی. د خدای په امان.
مننه خوره کې. تاسو هم خپله شمېره نه ده ویلی او له کومې شمېرې چې دا پیغام موږ ته رسېدلی زه به یې اورېدونکو ته وایم: 0 و 6 5 1 6 2.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 و 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو، د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې د کشمیرې دي چې کولای سي د خپل ورکو دوستانو په اړه پیغام را ته پریږدئ او اوس په هغه اړیکې را واخلو چې تاسو خپل ورک عزیزان بخښل لټوي.
زه انجینر محمد کاخین د وردګو د ولایت ولسوالۍ سید آباد د شیخ آباد د حوضې زرنخلو د کلي نه د سفر تماس کیم. زما یو تر چې د فنامد امیرګل د ولد محمد رود چې په سترګو باندې ړوند دی، 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که چاته معلومات وي د ده د ژوند یا د مرګ په دې نمبر دې زنګ ووهي: 0 و 0 9 4 0 5 0. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه میراج جان د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې زما ماما د اسماعیل نومیږي. تقریبا 10 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. یار مسلمان ورور په دغه اکړه معلومات لري، په دغه شماره جما ته زنګ ووهي. د نوزاد ولسوالۍ دی. د بنوزاد اوسېدونکی اسماعیل جان نومیږي. د عبدالخالق و د جمله ملک اخون ورور دی. د فاضل اکا زوی دی. وسلام.
میراجان د هلمند ولایت څخه ستاسو شمېره به زه اورېدونکو ته اعلان کړم ځکه تاسو نه ده ویلی: 0 و 0 6 5 6 4 9 4 3. یو بل پیغام را اخلو.
السلام علیکم،
محمد کیلی د رحمان ورغتبان یو ترځوی دا کار په شاکی دي چې دغه صحیح تکلیف لري په نامه د تاجی ګول نظر کښو په کار کې نشه ته معلومات تقریبا عمر به شل کلو یا دوه ویشت کلو مری نه یو چې هغه غونډه لپاره لبلب جیره لري چا دې لپاره معلومات یې مهرباني له مخې په دغه شمیره مو سره اړیکه ونیسي
0 او 2 شپږ شپېته ولس. د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه ظریف خان وطن دوست څنګوالی پیغام به یې واورو.
نوم مې ظریف خان وطن دوست غزنی ولایت مکور ولسوالۍ لس وارې مې زنګ به سوالی ده. زموږ یو کاکا د پنځه دېرش کاله کې سورک په نامه جات لا کېم. زه جات لالی مزو یم په دې شماره باندې که پیدا شو ما ته باید زنګ ووایي 0813133138 ټلیفون شماره یو وار بیا وایم 0813133138 خدای پامان ښه ورځ درکوه.
السلام علیکم. زه سردار ولی خبره کوم د لشکرګاه څخه. یو الک دی د سید ولی په نامه باندې دی. دا شپږ میاشتې کېږي د کور نه دره کړی او اوسېدونکي د ولی کرم د هدیرې د بغله سره کور دی. کار ور په دې دغه سید ولی په نامه باندې معلومات لري. په دې شمېرو دې ما ته زنګ ووهي 0 0 6 8 1 8 1 4 6. وسلام.
السلام علیکم. زاود الصابیر د فاروان ولایت کوی صابیر ولسوالۍ د بابا خیلو سیدون کې زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بیدرکه دی. اصلي نوم یې رضا خان دی خو خدای په رضا مشهور دی. که دی رنده په خپله اوړي یا د انډیوالانو مهرباني دې وکړي زنګ دې ووهي. وسلام.
ګران وروره که تاسو غواړئ ورک مو پیدا سي او اوریدونکي وکولای سي چې زنګ درته ووهي نو خپل شمېره هم اعلان کړئ. له هغې شمېرې چې دا پیغام موږ ته رسېدلی زه به یې اوریدونکو ته اعلان کړم. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 14 15.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زدہ بات غزت ولایات بغادت ولسوالی نگون کے ما د ملا مراجان د کلی د جګوند څخه زحمت در کوم. زما یو دا کا زوی د پنامه د محمد سا دا شل کال کیږي چې نادرا کړی د عراق خواته تللی وو. موږ را دو ټول ارکون کتب دا اعلان ورکو هر مسلمان ور په دې دلی صاحب یا معنا د مرګ خبر راکی یا د ژوند خبر راکی. افغانی جائزہ اور لڑے مارا دا شپر او شپر دعا سلور دعا سلور شپر.
السلام علیکم. زده هلمند ولایت د مشاله ولسوالۍ وسیدون کوم. سلام عبدالسلام دی. زما یو اروی سلم محمود دی. د پلار نوم محمد دی. د تریای د لندی نه وی کې اوسیږي.
السلام علیکم. فتح الله یم له خوست ولایت نه. زما یو د ترور زوی دی چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د کوره بې درکه شوی دی. سور غوندې سر لري، شنې سترګې دي، تقریبا د 1400 کلو په عمر دی. که هر چاته په اړه معلومات وي، محمد نواز نومېږي، که هر چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسو.
فتول اوروره استاسو پیغام د دغه شمیره څخه مشتره غلی دی. زبای اوریدونکو ته وایم 0 و و و 3 9 و 3 4. شمیره یې ور بیا وایم 0 و و و شپاج ن درې و څلور درې د یو بل اړیدونکو پیغام را واخلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زه عبدالرحمن د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ نه خپل پیغام د آزادۍ رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې الله رحم نوم ده او رحم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو نیم کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. مونږ ته ویلي وو چې کونړ ته ځمه، د هغې ورځې راهیسې د مړې او ژوندۍ معلومات یې نه کېږي. نو هر مومین مسلمان ورور ته پته وي یا هغه زما آواز په خپله اوري، نو له مهرباني له مخې دې په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي او لږ لږ افغاني جایزه دې ترلاسه کړي. صفر و و اته څلور و درې درې اته شپږ شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و و و اته صفر صفر اته پنځه. د آزادۍ راډیو نه هیله دا ده چې زما پیغامې اخبار کړي.